د مازیګر څلور بجې دی اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو د نن د پنځم به ورځ د مرغومي ولسمه ده د جون لومړی نیټه ده د پروګرام مو تر پنځو بجو دی په دغه یو ساعته پروګرام کې به تاسو ته افغانستان او سیمه حالاتو ورستی رپورټونه او خبرونه واوري په افغانستان کې به واوري چې ارګوایي په اعدام محکوم شوی زندانیان او تروریستان به اعدام کړي د دې مسلې نور جزئیات ورسته درته وړاندې کوو واوري چې د افغانستان حکومت وایي د کابل پروسه په نوم غونډه ته به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو او له وسلوالو ډلو سره د پاکستان د همکاري په اړه اسناد وړاندې کوي نور رپورټونه به ورسته تر خبرونو واوري اول به فریبا ظاهر ته ورسو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي
لمړی د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان جمهور ریاست وای په اعدام محکوم ځینې زندانیان به اعدام کړي د افغانستان ولسمشر مانی وای د افغانستان په چارو کې د پاکستان د مداخله په اړه ټول اسناد او شواهد به د کابل په غونډه کې مطرح کړي او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې نن به اعلان کړي چې د نړیوال اقلیم له تړون څخه وځي که پاتې شي د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهور ریاست وای هغه زندانیان او تروریستان به چې د اعدام حکم وربندې سوی اعدام کړي د جمهور ریاست مرستیال وای نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې باید ستره محکمه ډیر ژر پر دې موضوع کار وکړي او په اعدام محکوم سوی زندانیانو لست ولسمشر مانی ته وسپاري
د هغه بندیان چې هغه اعدام ور بندیان دي هغه باید ستره محکمه ډیر ژر دا کار وکړي او هغه له جمهور رئیس څخه هغه په پلي دمو به امضا وکړي لاسلیک کړي
تر اوسه معلومه نه ده چې دا حکم به پر څومره کسانو عملي کیږي خو ځینې راپورونه داسې وایي چې د یوولسو کسان پر یوولسو کسانو د اعدام حکم شایي عملي سي چې د دوی لست ولسمشر ته وروړل سوی دی او ولسمشر به یې وروسته توشیح کړي د افغانستان ولسمشر مانی وایي د افغانستان پر چارو کې د پاکستان د مداخلې په اړه ټول اسناد او شواهد به د کابل په غونډه کې مطرح کړي د ولسمشر مانی مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د غونډې یو ښه فرصت دی څو د افغانستان حکومت د غونډې ګډونوالو ته د پاکستان د مداخلې په اړه شکایت وړاندې کړي دی وایي د تیر ورځې د خونړۍ چاودنې په اړه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي د په وینا د کابل په امنیتي غونډه کې به د څلورشتو هیوادونو او درې نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي د غونډې د جون پر ژمنېټه جوړېږي ملخو د افغانستان ولسمشر له هغو خبری رسنیو مننه وکړي چې په کابل کې د پرونی چاودنې څخه وروسته یې پر وخت او هر اړخیز معلومات خبره کړل ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو اعلامیه کې چې له ارګ خبره سوې په پرونی چاودنې کې د مطبوعاتو د کارکونکو د وژل کېدو او زخمي کېدو له امله هم خواشینی وشوده په پرونی چاودنې کې د بی بی سی او ټولو تلویزیون دوه کارکونکي ووژل سو یو شمېر نور زخمي شو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د کابل په پرونی خونړۍ چاودنه کې خصوصي سکتور ته شاوخوا لس میلیونه ډالر مالی زیان رسېدلې دی د دې خونو ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا د لس میلیون ډالر پر اندازې زموږ پانګوالو ته او سوداګرو ته تاوان اوښته دی دغه ساحه یو ډیپلوماټیک ساحه وه او تر څنګه زموږ لوی شرکتونه دلته مرکزی دفترونه لري
د سوداګرۍ صنایعو خونی وایي چې په افغانستان کې د نامنۍ د ډېرې دوله کبل اندېښنه لري او وایي د داسې وضعیت دوام به په ځانګړي ډول په پلازمینه کې د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې ستونزې او خنډونه ډېر سي او سم څو نړیوال خبرونه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې نن به اعلان کړي چې د نړیوال اقلیم له تړون سره پاتې شي کترې وځي نړیوالو مشرانو له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې باید له دې تړون سره پاتې سي په واشنگټن کې باوري سرچینو پرون ویلي چې ولسمشر ټرمپ د پاریس د 2015 کال له تړون څخه چې د اقلیم د بدلون په اړه سوي ووځي دا تړون د نړۍ یو سلو نه پنځوسو یو او په خپله یو سلو پنځه نوي هیوادونو لاسلیک کړی دی کچیرې امریکا له دې تړون څخه ووځي له نورو متحدینو سره به یې اړیکې لا کړکېچې نسي امریکا به یوازینی هیواد وي چې د سوریې او نیکاراګوا تر څنګ په دې تړون کې برخه نه اخلي اروپایي مشرانو ډېرې هڅې کړې چې ډونالد ټرمپ ته په وروستیو شیبو کې قناعت ورکړي چې له دې معاهدې ونوځي خو ولسمشر ټرمپ ویلي چې د ده په جمهوري غوښتونکي ګوند کې د دې معاهدې مخالفین او هم په هغه هیواد کې د سکرو تیلو او برېښنا شرکتونو او صنعتګارانو پر د فشار راوړی چې دا تړون ونه منی ډونالد ټرمپ په 2014 کال کې د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال پر دې معاهدې سخت انتقاد کړی او د ځمکې تودوخه یو فریب بللی و د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسي هکرانو شایي د هیواد پالنې احساساتو لمخې هغه کسان په نشه کړي وي چې د دوی پر هیواد انتقاد کوي، خو ټینګار کوي چې حکومت په هیڅ ډول انټرنیټي بریدونو کې شکل نه دی. ولسمشر پوتین نن په سن پیټرزبرګ کې د یو شمیر نړیوالو خبري اژانسونو له مشرانو سره د خبرو پر مهال دا څرګندونه وکړه. دوی موږ د دولت په سطحه په دې کې شکل نه یو او نه به هم واوسو، برعکس موږ هڅه کوو چې په هیواد کې دننه د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړو. په هر صورت زه ډاډه یم هیڅ هاکر نسي کولای په اروپا یا آسیا هیوادونو او یا امریکا متحده ایالاتو کې په انتخاباتي کمپاینونو کې مداخله وکړي. د پوتین دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د تیر کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات دوام لري. د خبرونو پای
د ازادي رادیو اوریده مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې په دې خبرونه کې خبری رپورټونه درته وړاندې کوو. د افغانستان د حکومت وی کرا سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د یو شمیر غړو چې په کابل کې په اعدام محکوم شوی وو نمونه یې ولسمشر غنی ته استول شوی چې د غوی د اعدام حکم توشیح کړي. دا کار په کابل کې تر چاودنې وروسته کیږي. د دې خبرې جزئیات به سره واورو، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې په کابل کې پرونی چاودنه د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په ملاتړ کړې وه. په دې اړه موږ په کابل کې د سیاسي او پوځي چارو له څارونکي حاجي داود سره خبرې کړې دي.
مخکې د دې نه چې دا حادثه رامنځته شي، ځینې بهرنیو استخباراتي کړیو د دې حادثې د پېښېدو خبر د افغانستان استخباراتي کړیو
ته ورکړ. په دې اړه په څو دقیقو کې پوره معلومات واوري. د افغانستان حکومت ویلي دي چې ډېر ژر به د کابل پروسه په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړیږي یو لړ اسناد او شواهد وړاندې کړي چې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې ثابتوي. په دې اړه هم په خبرونه کې اوریدلای سي. په دې خبرونه کې به د سیمایزو مطالبو ترڅنګ تاسو ته په نړۍ کې د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی رپورت وړاندې کړو. په افغانستان کې د کوچنیانو وضعیت ته هم لنډه کتنه کوو. په دې خبرونه کې په دوهمه برخه کې د کور کلی اونیز پروګرام لرو.
تر سلو تر 200 تر 500 ډالر پورې مالې لیدلې دي چې یو چا ناوې ته ورکړي دي. ورکړي خو به دې صورت راسې نیولې دي خلک د ښکاری چې یاري ما ورکړي. خدای ښه کار نه ده، ولې ښه کار نه دي؟ تا باندې خلک مالې لیدلې چې کار سکړي دي ورکړي دي. بل خاطر مې
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونې تر پای را سره اوسې د مازیګر تر 15 بجو به تاسو د بیلا بیلو مطالبو اوریدونکو اوسې او په جزئیاتو به په افغانستان کې د هغو پرمختګونو چې هم دا اوسې مشته رپورټونه را رسیږي یا را رسیدلې دي خبر سي. په خبرونه کې مو اوریدل چې په ارک کې یو کرا سرچینه د ازادي رادیو ته نن وویل چې د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د یو شمیر غړو نمونه چې په کابل کې په اعدام محکوم شوی وو ولسمشر غنی ته استول شوی دي ترڅو د هغوی د اعدام حکم توشیح کړي. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. تورمان صاحب، تاسو په دې اړه نور څه معلومات لري؟ د دغه کسانو لیست څه وخت ولسمشر تاسو ته ولسوي او آیا د دغه لیست نور جزئیات درته معلوم دي؟
بله فرشته جان، تاسو او د ازادي رادیو ریډون ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د قانوني شبکې د یو شمیر غړو چې لومړني ماین معلومات داخلي چې یو لس کس دي د دوی لیست ولسمشر ته نن استول شوی دی د دې لپاره چې دوی باید په اعدام محکوم شي. او لومړني معلومات دا هم خي د سرچینو له قوله چې دا لیست ولسمشر لخوا امضا شوی دی، یعنی د دوی د اعدام حکم ورکړل شوی دی چې دا دغه شي. خو تر اوسه پرې ولسمشر مانی پر رسمي ډول باندې په دې اړه سندي ویلي چې رښتیا هم دغه لیست امضا شوی کنه. په هر حال دا کسان ول چې په وار وار مخکې هم په بیلا بیلو بریدونو کې شکل دا موضوع راپورته شوی ده چې په دغه برید کې د حقانی شبکې لاس لري، یا دا چې مثلا مسولیت په شکل د اشکال سره دوی منلې ده. د افغانستان د خلکو له خوا دا وړاندیز کیدو په ټولیز رسنیو کې په نورمو میډیا کې چې دغه کسان باید اعدام شي ترڅو په یو شکل د اشکالو د دوی غش هم حکومت خسته وي او بل دا چې هغه کسان چې خپل د کورنۍ غړي قربانیان ورکړي په دې برخه کې د هغه زړه هم یو ډول تسل شوی وي. ولی دا ځل ویل کیږي چې دغه لیست د ولسمشر لخوا امضا شوی دی، دا چې دغه کسان به کله اعدام شي کله نه، په دې اړه موږ هڅه کوو چې د ولسمشر مانی سره خبرې وکړو او دقیق او کره معلومات چې په دې برخه کې یا رښتیا هم اقدام شوی دی که څنګه، دا په راتلونکو خبرونو کې تاسو سره شریک کړو.
تورمن صاحب، موږ د ولسمشر سره ویان سره خبرې کړې دي، د جمهور رئیس د ویان مرستیال ویان سره، د نجیب آزاد صاحب سره زموږ همکار خبرې کړې دي، دای به دا خبرې به په لنډ شبکې سره واورو. خو تاسو څه معلومات لري چې انس حقانی چې د حقانی د شبکې یو مهم غړی وو، آیا د دې د اعدام ذکر په دغه مسله کې ستا که نسته؟ یا
د نوم لړ پالیس نه دی ویل شوی، فرشته جان نه دی راغلی تر اوسه پرې چې کم کسان پکې شامل دي. یوازې شمیر خودل شوی دی چې یو لس کسان دي په دغه لیست کې، ولې دقیق معلومات نشته چې کم کسان په دې کې شامل دي. خو ډیر ځله چې خلکو د خوان غوښته نشوي ده د همدغه حانس قانی د اعدام غوښته نشوي ده د حکومت څخه چې دی باید اعدام شي. خو تر اوسه پرې دغه نوم لړ نمونه نه دی شریک شوی چې مثلا کم کسان پکې شامل دي.
وګورو چې څه کیږي. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو زموږ پر پاڼه تعقیبوي، تاسو ته معلومات درکوو. دا اوس زما همکار احمد شبر د جمهور رئیس مرستیال ویان د نجیب آزاد سره خبرې کړې دي. دا خبرې به سره واورو چې پر همدې مسله دي.
دغه حالات په کتو سره ممکن یو ونه بربرونی شي ټول معلومات به فرصت لومړني معلومات دا شي چې په دې شبکه کې هغه په دې کې د حقانی شبکې لاس و زمنان د پاکستان د استخبارات کوم لاس و نه دومره معلومات تر لاسه بي دي او ممکن په وافته کې یو ونه کې موږ به معلومات تر
لاسه کړو. خبر مو تر لاسه کړی دی چې د افغانستان جمهور رئیس د حقانی شبکې د یو لس زندانیانو د اعدام حکم صادر کړی، دا خبره تاییدوي؟
دا حکم تر اوسه نه دی ساده سوی، نه دا حکم نه دی ساده سوی، هر لحظه چې ساده شي موږ تاسو به شریک کړو.
یعنی تر بحث لاندې دا موضوع؟
بله وو، بله وو، بله وو.
په دې کې د حقانی ورور هم شامل دی؟
دا لیست تر اوسه پورې د ډیر محرم دی چې واده د جمهور رئیس او ممکن د امنیت شورا هم ثابت کړي د زموږ سره یا د نور مسؤلین سره نه لري شریک شوی چې کوم کسان دي پکې. اما هر لحظه چې دا صادر شي ښکاره خبر ده چې ټول جزئیات به د مطبوع سره شریک شي.
تاسو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد سره د ازادي راډیو د خبري احمد شبر لنډي خبري واوریدې. و امر دل چې د وسوالو طالبانو د یو شمیر غړو او د حقانی شبکې د یو شمیر غړو چې په کابل کې نیول شوی او د اعدام حکم ور باندې سوی، نوملړی ولسمشر ته د توشيح لپاره استول شوی چې هغه اعدام شي، خو ولسمشر یې د توشيح حکم لا نه دی کړی. زموږ خبريالان په دغه مسله پسې ګرځي. د رپورټونو پر اساس د سره حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی له هغه مهمو کسانو څخه دی چې زندانی او په کابل کې. موږ به دا هم څارو چې پولیس کې د چا نومان راغلي دي، دا هم لا نه د څرګند سوی. نو لطفا د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د حکومت د ملي امنیت ریاست پرون په کابل کې تر 14 ورسته یو اعلامیه خبر کړ او په دغه اعلامیه کې وویل چې د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په ملاتړ دغه پرونی حمله کړې و. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه رسمي سنه دی ویلی. رضوان مراد په کابل کې د سیاسي حالاتو له څارونکو حاجی سید داوود سره مرکه کړې ده او د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دغه ادعا د امکان په اړه د هغه څخه پوښتنه کړې ده. ښاغلی سید داوود وایي
تر هغه ته پورې چې زما معلومات او اطلاعات مخکې د دې نه چې دا حادثه رامنځته شي، ځینې بهرنیو استخباراتي کړیو د دې حادثې د پیښېدو خبر د افغانستان استخباراتي کړیو ته ورکړی وو. نو دا چې دوی په دې اعتبار کوم عملي اقدام نه دی کړی، دا دوی پیښې یوه خبره ما ته دا ښکاري چې دوی مخکې د مخکې نه د دې حادثې نه خبرتیا ترلاسه کړې وه. دویمه مسله کومې خبرې ته چې دوی اشاره کوي، دا په افغانستان کې په تېره بیا د کابل په ښار کې تقریبا د څلور سیزو را په دی خوا یعنی کله چې د خلق دیموکراتیک ګوند دلته واکمنو زیاتره دلته حرفوي عملیاتونه به د حقانی د شبکې د خوا په کابل کې ترسره کیدل. دریمه مسله دا ده چې چون په نړیوالو رسنیو کې او تل دا خبرې یادیږي او امریکي هم او پاکستان یې نیوکی کړي دي چې د حقانی شبکې ته ځای ورکړی دی او تر هغې چې دا شبکه هلته زموږ روابط د امریکا روابط پاکستان سره نورمال کېدی نه شي. نو زه فکر کوم دا درېیم دلیل دا هم دی چې د حقانی د شبکې په شتون باندې په پاکستان کې امریکایانو هم ثبوتونه درلوده. نو دوی د دغې شواهدو په رڼا کې دا حکم کوي چې دا حادثه به هم د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرحه شوي وي.
اوس چې افغانستان حکومت ادعا کوي چې دوی دغه ادعا مستنده ده، نو د پاکستان پر وړاندې دوی څه اقدام پکار دی؟
زما په اند باندې اول خو ګوري که دوی کله دې ته پاملرنه کړې وه مخکې د ځین چې حادثه رامنځته کېده او دوی کافی استخباراتي اقدامات ترلاسه کړي وه، لکه چې پخوا وختونو کې د خلق دیموکراتیک ګوند د ډاکټر نجیب الله په وخت کې چې کوم عمل به کابل کې رامنځته کېده مخکې د مخکې نه به یې هغوی په پېښور کې په سرحداتو کې د دې مخه نیولې وه. اما متاسفانه دغه ظرفیت دغه قوت موږ نه ګورو په دغه امنیتي ارګانونو کې. دویمه خبره دا ده چې دوی مستقیما د هغوی په وړاندې باندې هېڅ کولی نه شي، هېڅ ویلی نه شي، یوازې د مطبوعات په سطح دا خبرې کوي. اما شی چې دوی کولی شي دغه اسناد او ثبوتونه د ناتو د اصاف ځواکونو د استخباراتو کمیټې ته ورکوي، یعنې هغوی ته چون د هغوی شتون دلته فزیکي شتون دلته شته دی هغوی ته دا وړاندې کوي چې دا کار د دوی د خوانه شوی دی. کله کله پاکستانیان هم کله چې دغسې حادثات دلته کېږي هغوی هم ازارات خپل لومړیتوب کې رامنځته کوي. دا هغوی ډار زیات د هندوستان د استخباراتو نه ده، هغوی په دې باندې دغه کوي چې د افغانستان استخبارات به د هندوستان د استخباراتو په کومک اوس په پاکستان کې کومه حمله وکړي.
درې څلور ورځې مخکې د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د استرالیا له مطبوعات سره په مرکه کې ویلي چې لوی مشکل د ډونالد ټرمپ ادارې ته د حقانی شبکه ده چې د په خبره په پاکستان کې خوندي پناځی نه لري. اوس چې افغان حکومت هم داسې ادعا کوي او وایي چې اسناد هم لري چې دا په پاکستان کې پلان شوی و، نو فکر نه کوي که افغان حکومت له امریکایانو سره دا معلومات شریک کړي اقلا د امریکا له لارې پر پاکستان فشار راسي که امریکا وایي چې حقانی شبکه په پاکستان کې ده؟
زه فکر کوم کومه خبره چې مکین کړې ده دا نوې خبره نه ده. دا تقریبا د 2011 کال نه کله چې د اسامه بن لادن مسله په بټ آباد کې رامنځته شوه او هغوی ثبوتونه ترلاسه کړل دې نتیجې ته ورسېدل. هر هغه څه چې په افغانستان کې پېښېږي په دې کې پاکستان د استخباراتو یا ایسای لاس دی. نو زه فکر کوم چې بیا هم که چېرته افغانستان دغه وړتیا ولري چې د هغوی په مرستې باندې دغه فشارونه په پاکستان باندې زیات کړي چې پاکستان د هغه ډلو سره چې په افغانستان کې دغسې تروریستي عملیات کوي چې هغوی د دې عملیاتو نه لاس واخلي.
اوریدونکو تاسو په کابل کې د سیاسي چارو له څارونکو حاجی سید داود سره د رضوان مراد مرکه ورویده. د افغانستان حکومت نن وویل چې ټاکل شوی ده چې د راتلونکو سیشن به پروس په کابل کې یو ستره غونډه جوړ شي. دغه غونډه د کابل پروسونو میږي چې د افغانستان حکومت وايي په دغه غونډه کې به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهونو او لوسلوالو ډلو سره د پاکستان د همکاري په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې به د کابل کې د پرونی چاودنی په تړاو چې امنیتي ادارې پکې د پاکستان د استخباراتو لاس غني اسناد وړاندې کړي، د پاکستان په وړاندې به داسې ټول شواهد هم چې دوی راغونډ کړي دي لنړیوالو سره شریک کړي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ورستیو پیښو او د وسلوالو ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو ټول اسناد او شواهد د کابل پروسې جوړیدونکي نړیوالې غونډې ته سپاري. د افغانستان حکومت په دې اړه ډېر جزئیات نه دي څرګند کړي چې د پاکستان پر ضد یې څه ډول معلومات اسناد او شواهد راغونډ کړي دي. د ازادي راډیو به په دغه غونډه کې وی او تاسو ته به جزئیات وړاندې کوي. نو تاسو ازادي راډیو اروي البته د یادونې وړ بولم چې د پاکستان حکومت په کابل کې په پرونی حمله باندې خواشینی څرګنده کړې و او افغانستان ته په واستولي پیغام کې ویلي چې دوی په دغه سي غمیزه کې د افغانستان خلک خپل ورونه غني او پیغام کې ورسره شریک دي. دوی د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د دې ادعا پړه لا څه نه دی ویلی چې وای دغه حمله د حقانی شبکې د پاکستان د حکومت په ملاتړ کړی و.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو تاسو پر انټرنیټ آسان اوریدلای سید ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس ته www.azadiradio.com. په کابل کې نن د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د شاروالۍ کارکونکو په هغه سیمه کې چې پرون چاودنه وسوه په پاکولو اخته او سیمه یې کلابن کړې وه. البته د افغانستان جمهور رئیس نن په یوه اعلامیه کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې پرون یې په کابل کې تر چاودنې وروسته له زخمیانو سره د مرستې لپاره سیمې ته ور ودانګل او کار یې وکړ. په دغه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شاروالۍ کارکوونکي د سیم په پاکولو لګیا دي او ولسمشر ژمنه کړې چې د دې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره هڅې به جاري وساتي. د جمهور رئیس دفتر په خبره سوې اعلامیه کې د شاروالۍ د کارکوونکو کار یا څوی د اطفایې د ادارې کار یا څوی او د خلکو یادونه سوي د چې تر دغه حادثه وروسته تر دغه پیښ وروسته د همکارۍ لپاره سیمته او وردانګلی وو. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس د پیښې ځای ته تللی ونن او دی وایي چې د چارواکو په وینا د پرونی چاودنې له امله میلیونونو افغانۍ زیان رسیدلی دی. پردیس صاحب دا اوس راسره د ټلیفون په لاین کې دی. حدیث پردیس، تاسو ته په دغه سیمه کې د رسیدلي زیان په اړه څومره معلومات در ورسېدل او تاسو خپل دا وضعیت څنګه ولید؟
بلې جلال زی صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو خبرونو اوریدونکو ته. په کابل کې د کابل خاروالۍ سرپرست نن مطبوعاتي کانفرنس درلود او د په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په د پرونی پیښه کې تقریبا تر اوسه پورې کوم معلومات دوی راټول کړي تر 1 میلیارد افغانۍ پورې یوازې خصوصي شرکت ته زیان رسیدلی او د پیښې قوت ته په کتو د دې احتمال کېږي چې دغه مالی زیان یا دغه زیانونه به تر 4 میلیارد افغانۍ هم واوړي. ښاغلی حبیب زی ویل چې په دغه سیمه کې تر ډیره پوری یعنی شرکتونه خصوصي شرکتونه میشت یو مهمه دولتي ودانی دي او د پیخي په تر 2 کیلومتر پوری دغه چاودنه ډیر زیان رسولای خده چې په دې برخه کې د خاغلی حبیب زی د خبرو یو برخه لقدر منوریدونکو سره واورو.
خسارات کې تا حال تخمین شده
دی وی تر اوسه خصوصي سکتور ته تر 1 میلیارد افغانۍ زیان رسیدلې. خداسې تخمین کیږي چې دغه توانونه 4 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي. خو موږ څېړنې لا هم دوام لري او تر راتلونکو 4 ورځو به په دې اړه کره معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د خاغلی حبیب زید معلوماتو لمخې ډیر زیان هغه بنسټون تر رسیدلې چې د پیښې په 2 کیلومتر کې پراته. همدارازه حبیب زی ویل چې د سیمې له ځای څخه 200 موټر خېخي دوی انتقال کړي دي او لپرون رئیس تقریبا 1500 د خاروالی کارکونکو په پاکاري اخته دي چې د همدغنن ورځې تر پای پورې به د ویل چې د ټرافیکو پر مخ د غلار پرانستل شي او کېدای شي تر شنبې ورځې پورې حالت بیرته عادي شي. د ویل چې تقریبا 1300 کیلوګرام مواد دوی راوړي دي بیرته د دغه سیمه د بیا رغونې لپاره، یعنی د مواد دوی کار کړی دي او په ورته وخت کې بیا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې پرونی 14 کې پرونی پیخه کې 10 میلیون ډالر زیان رسیدلی د خصوصي شرکتونو ته. په پیخي ايني شاهدان بیا وایي چې دغلته د دې حمله لکبل اوختي زیانونه تر دې هم زیات دي چې خروالي وایي. په سیمه کې د خصوصي کلینیک مسول زبی الله نوري لمونږ سره په خبرو کې ویل چې یوازې د کلینیک ته شاوخوا 15 لک ډالر زیان رسیدلی. او یو موضوع چې غواړم پرې تاکید وکړم، د روشن مخابراتي شرکت چې په همدغه سیمه کې خورا نږدې واقع ده، زیات زیان د ریپورتونو پر اساس هم دې شرکت ته رسیدلی. د دې شرکت وان شفی شریفي نن په پیخه کې خبريالانو ته وویل چې دوی ته هم زیات زیان رسیدلی خو په دې اړه څېړنې پیل کړې دي او وروسته به ورستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. بل جلال زید
تیر مننه خیر یوسې پر دې صاحب. ازادي رادیو اوریدونکو تاسو به دغه معلومات ټول زموږ پر پاڼه هم ترلاسه کوئ. نو زموږ د ویب پاڼې ادرس په یاد لري www.azadiradio.com. هم درس تاسو د خپل سترګو لیدلې حالت موږ سره شریکولای شئ. کبه دغه سیمه کې اس نو موږ ته او د اتصالاتو تلیفون کلری نو مشته پراته سواتل شمیره باندې معلومات راوستوي. موږ باید نور خلکو سره شریک کړو. د ازادي رادیو د خبرونه تر 5 بجو ده.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې دی به نن په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړي چې د امریکا متحده ایالات د نړیوال اقلیمي بدلون په موافقه کې پاتې کیږي که ورڅخه وځي. دغه موافقه په 2015 میلادي کال کې په پاریس کې شوې وه. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس له تړونه کیدای سي د واشنگتن سرچینې وایي چې ډېر احتمال سته ډونالد ترامپ امریکا له دغه تړونه وباسي. دا موافقه په 2015 کال کې د 1950 هیوادونو لخوا لاسلیک سوې وه. د څېړونکو نظر دا دی چې که امریکا له دغې موافقې ووځي د دغه هیواد او د ګڼ شمېر متحدانو اړیکې به یې ترنګلې سي او امریکا به د سوریې او نیکراګوا تر څنګ درېیم هیواد وي چې د دې موافقې برخه به نه وي. اروپایي مشرانو ډېره لابي وکړه چې ترامپ قانع کړي چې امریکا له دې موافقې ونوځي، خو ترامپ ویلي چې د ده د جمهوري غوښتونکو ګوند او د سکرو برق او تیلو صنایعو کسانو هم ورباندې فشار اچولی چې امریکا له دې موافقې ووځي. ترامپ د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال ویلي و چې دی له خلکو د اقلیمي بدلون په اړه ضد او نقیص خبرې اوري. ده د اقلیمي بدلون پر دغه موافقه سخت انتقادونه درلودل او اقلیمي بدلون یې یوه افواه وبلله. دا لومړی نړیواله قانوني موافقه ده چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون کچه راټیټول غواړي. د نړۍ ټولو هیوادونو د زهرجنو ګازونو د اخراج د مخنیوي یا د هغوی کچه ټیټولو په برخه کې په رضاکاره توګه ژمنې کړې دي. کاربن ډای اکساید هغه زهرجن ګاز دی چې له برېښنا کوټونو، موټرونو او سکرو اخراجیږي. ساینس پوهان په دې باور دي چې په هوا کې د کاربن ډای اکساید، میتان او نورو ګازونو زیاتوالی د نړۍ د تودوخې درجه زیاتوي او د ځمکې کره تودوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې له 2015 کال څخه تر 2025 کال پورې له 40% څخه تر 28% پورې د زهرجنو ګازونو د کچې ټیټولو ژمنه کړې وه. په برلین کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود یونکر ویلی اروپایي متحدانو ډېرې هڅې وکړې چې ترامپ قانع کړي امریکا د دې موافقې برخه پاتې سي او د ده په وینا له دې موافقې وتل به دومره اسانه نه وي او دا کار به کلونه وخت واخلي.
اوریدونکو، تاسې واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې دی به نن خپله دا پریکړه اعلان کړي چې متحده ایالات د پاریس په موافقه کې چې د اقلیمي بدلونونو په اړه وه پاتې کیږي که ورڅخه وځي. دا ډېره جنجالي مسله ده. کله چې دا اعلان سي د ازادي راډیو له راډیوي خپرونو یا د ازادي راډیو پر ویبسایټ به معلومات درسره شریک کړو. نن د کوچنیانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کوچنیانو د حقونو په اړه د معلوماتو د خپرولو لپاره لمانځل کیږي. تاسو به وروسته په دې اړه رپورټونه واورئ، خو د کوچنیانو یو ابتدایي حق چې د تعلیم ترلاسه کول دي، په دې اړه زموږ اوریدونکي څه نظر لري؟
پیغامونه او ځوابونه
السلام علیکم مرزا بولس علیکم مکتبونه باندې یو مکتب هم نشته ټول ګډه کښنان ماشومان د تعلیم په پازور.
السلام علیکم مرزا پراد چارواکو صدا هیله لرو چې نو سومند کی کی مکتبونه خلاص کی او خو طالبان او ام اجازه ورکړي.
السلام علیکم زما د مرزا ګډه مسلو ته هم دا وختونه راته مې مرزا ګلایته ټول کله کې باندې د خوان دي جوړ شي دلته خوان ځای هم نشته مننه کوم.
السلام علیکم مرزا جراوت پولیسو علی کې په مرکز کې ودانه څنګه اخلاصي د ماشومان پر مخ باندې نور ټول څنګه تر سوي دي. نو مرزا وزیر صاحب څخه دا ایله کو چې دا غزمر څنګه فعال کی او دغه ته څه توجه کی د ازمر د ماشومان آینده ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل دا ستا وبوي
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې دغه لپاره د افغانستان ولسمشر د خاري پراختیا وزارت او همدارنګ د کلیو بیرغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي چې موږ د تعداد په شان د په شکل راوخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسې ډیر وخت ضرورت لري.
دغو شمیرو ته زنګ ووهئ او خپلې ټولنیزې ستونزې راسره شریکې کړئ. 0 و 3 4 1 او بهرنۍ شمیره ده 0 0 4 2 1 1 4 1 5.
ساعت پوره 4:30 بجې دي. د ازادي راډیو اوریدونکو فریبا ظاهر د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر مانی مرستیال وای نجیب آزاد وای یو شمیر په اعدام محکوم زندانیان به د ولسمشر اشرف غنی تر لاسلیک وروسته اعدام سي. نوموړي دا ونه ویل چې د دغو زندانیانو شمیر څومره دی او آیا د حقانی شبکې د عمده غړي انس حقانی نوم هم په دې لست کې شته؟ که څنګه خو ډېر شمیر افغانان له حکومت غواړي چې د انس حقانی په ګډون ټول تروریستان او وسلوال مخالفین باید اعدام سي. په یو بل خبر کې د ولسمشر مانی ویلي افغان حکومت په پیوی اونۍ کې خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي چې د کابل په پرونی خونړۍ چاودنه کې د حقانی شبکې شکل د کڅنګ لومړنی راپورونه وایي د بریټ حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو په مرسته وکړ. تر اوسه د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی. په هغه بریټ کې شاوخوا نوي کسان وژل شوي او تر څلور سوه ډېر ټپیان سوه چې ډېری یې ملکي وګړي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په کابل کې پرونی خونړۍ چاودنې خصوصي سکتور ته شاوخوا لس میلیونه ډالره مالی زیان رسولی دی. د بغلان د ولایتي روغتون موظف ډاکټر بکتاش رسنیو ته ویلي چې د پلخمري په چشمه شیر سیمه کې نن سهار د یوې ترافیکي پېښې له امله د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژل شوي او شپاړس نور چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې نن به اعلان کړي چې د نړیوال اقلیم له تړون سره پاتېږي که ترې وځي. نړیوالو مشرانو له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې باید له دې تړون سره پاتې سي. دا تړون د نړۍ یو سلو پنځه نوي هیوادونو لاسلیک کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسي هکرانو ښایي د هیواد پالنې احساساتو له مخې هغه کسان په نښه کړي وي چې د دوی پر هیواد انتقاد کوي، خو ټینګار کوي چې حکومت په هیڅ ډول انټرنیټي بریدونو کې ښکېل نه دی. د مقدونیه پارلمان د زوران زایف په مشرۍ د کینارخ ائتلاف یو نوی حکومت انتخاب کړ. د پارلمان غړو تیر شپه د دوه شپېته موافق رایو او څلور څلوېښت مخالف رایو سره نوی حکومت تصویب کړ. زوران زایف تر دې رای اخیستنې وروسته د مقدونیه د صدر اعظم په توګه لوړه پرځای کړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په داسې حال کې ګوري چې روسیه په سن پیټرسبرګ کې د یوې نړیوالې اقتصادي غونډې کوربتوب کوي.
اوس سپورتي خبرونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مو کړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې د پاکستان د کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالیو او دوړخیزو اړیکو موافقه لغوه کړې ده. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه وکړه. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې له داسې یو هیواد سره چې هلته د تروریستانو ځالې دي او تروریزم پالل کیږي، هیڅ راز دوستانه سیالي په کار نه دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ بورډ سره په وروستیو کې موافقه کړې وه چې د شل اوورونو دوه سیالۍ یوه په کابل او بله به په لاهور ترسره کړي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مسؤول وایي چې هغه لوبغاړي چې په آسیایي سیالیو کې ښه ځلېدلي هیواد ته رارسېدلي او نن به د چارواکو له لورې وستایل شي. د افغانستان د پنځه ګونو فدراسیون مسؤول خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې څخه شپږ لوبغاړو اتلولي خپله کړې او ډک لاس هیواد ته راستنه شوي دي. سروري زیاته کړه چې دغو لوبغاړو دوه کمربندونه او څلور د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي دي. وروسته خبر دا چې د بسکټ ځغلونې فدراسیون مسؤولین وایي چې د څلوېښتو په شاوخوا کې نجونې به له کابله تر بامیانه د بسکټ ځغلونې سیالۍ ترسره کړي. د یادو فدراسیون مسؤول صادق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نجونو د یو ځای کولو او د یادې سیالۍ لپاره د چمتووالي لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې له دغو نجونو څخه به پنځلس غوره لوبغاړي د بسکټ ځغلولو ملي ټیم لپاره غوره شي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. د سباون کاکړ مننه چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. اوریدونکو نن د کوچنیانو نړیواله ورځ ده، هم تاسو په خپلو کورنو کې ورته متوجه سوي یاست. نن په کابل کې لږ تر لږه کوچنیان ښوونځیو ته نه وتللي، مکتبونه رخصت وو. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کوچنیانو د حقونو په اړه د معلوماتو د خپرولو لپاره نمانځل کیږي. نړیوال رهبران او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو مشران په 1925 میلادي کال کې سره راغونډ شو او د کوچنیانو پر حقونو او کوچنیانو ته د ژوند د ښه وضعیت د برابرولو په اړه یې خلکو ته د معلوماتو ورکولو پر ارزښت بحث وکړ. او ویل چې داسې یوه ورځ باید وي چې په هغه کې ټولو خلکو ته ځانګړي پروګرامونه جوړ سي تر څو خلک د کوچنیانو په حق خبر سي. البته دا د ملګرو ملتونو لخوا د کوچنیانو له نړیوالې ورځې بیله ده چې د نومبر په شلمه هر کال لمانځل کیږي. په ټول نړۍ کې میلیونونه کوچنیان له ډیرو بنیادي حقونو لکه تعلیم څخه بې برخه دي، سخت کارونه کوي، پیسې ګټي، په زور ودیږي، جنسي تجاوزونه ورباندې کیږي، تهدیدونه دي ورباندې، په زیاتو هیوادونو کې حتی جګړې ته استول کیږي. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې په ډیرو مواردو کې دلسوي چې کوچنیان حتی په انتحاري حملو کې د برخه خستو ته هڅول سوي دي. رضوان مراد د سیف د چلډرن د ادارې رپورت تاسو ته وړاندې کوي چې د کوچنیانو پر حقونو دی.
دولس کلن عالم چې د عراق د باجی خار اوسیدونکي دی د نورو ماشومانو په مقایسه ژر لوی شوی دی، په دې معنی چې ماشومتوب ترې اخیستل شوی دی. عالم او کورنۍ د داعش د تاوتریخوالي له امله یو ځل پخوا هم بې سه شوي وو او شپږ اونۍ مخکې بیا خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شول. عالم او کورنۍ له دې ویرې چې د داعش لاسو ته ورنشي یوه شپه په هغه غرونو کې مزل وکړ چې ماینونه پکې ځای پر ځای شوي دي. عالم اوس د بې ځای شو په کم کې اوسیږي، ښوونځي ته هم ځي خو خپل کور کلي پسې خفه دی.
اتمنى ان نرجع على بلدنا ونشوف بيوتنا ونشوف مناطقنا شلون صاير.
دی وای خونځي ته د بیا تللو هیله لرم، هیله لرم چې بیا خپل کور او سیمې ته ستون شم. موږ و ساته د شپې په تیاره کې په غره کې مزل وکړ. ما خپل کور، خونځي، د لوبو سامان او ټول شان هلته پریښودل. که څه هم د موسل جګړه په ختمېدو د خو عالم او کورنۍ نه وړي خپل خار باجی ته چې د موسل پر لویه لار پروت دی ستون شي، ځکه هلته د دوی لپاره هیڅ هم نشته. د تاوتریخوالي له امله د نړۍ په سطحه د 28 میلیونو بې ځای شو ماشومانو له ډلې څخه د عالم کیسه ځانګړې ده.
په نړۍ کې ماشومان خوشنوونکي کیسې لري، د افغانستان کوچنیان هم پکې شامل دي او زیات کوچنیان له کیسو بې برخه دي. کوچنیان د کتابونو د لوستلو وخت نه لري یا امکانات نه لري او هغه یو غټ امتیاز چې کوچنیان یې په کوچنیوالي کې لري کیسې او نقلونه دي، هغه له هغه څخه بې برخې سوي دي. زموږ همکار په کابل کې د کوچنیانو لپاره د ادبیاتو او د کوچنیانو لپاره د کتابونو د لیکلو د یوې ادارې مشر دی، د ماشوم د ادبیاتو کور اجمل تورمان مشر کوي. ما له شاغلي تورمان څخه پوښتنه کړې ده چې دا د کوچنیانو پر روان څونه سخت تاثیر کوي چې هغوی نور د کیسو لوستلو پر ځای شاقه کارونو ته مجبوره دي.
بله فرشته جانې، په دې برخه کې یو شمېر خصوصي بنسټونو کار کړی دی، یو شمېر اشخاصو په شخصي ډول باندې کار کړی دی، ماشومانو ته کتابونه لیکلي، د کیسو کتابونه، د شعرونو کتابونه. دوی ولې بسنه نه کوي؟ ځکه چې کتابونه دوی لپاره نشي چاپولی چې ټولو ماشومانو ته ورس. او ماشومان ادبیات په دو برخه دي، یو هغه دی چې مثلا د لویانو لخوا ماشومانو ته لیکل کېږي، بل هغه چې د ماشومان لخوا نه ماشومانو ته لیکل کېږي. دا چې د لویانو لخوا ماشومان ته لیکل کېږي، په دې برخه کې یو څه کار شوی. ولې دا چې ماشومان لخوا نه ماشومان ته لیکل کېږي او ایجادېږي په فولکلور کې، مثلا موږ ډېرې
محروم کړي چې و آرام مور یو آرام پلار ولري چې دوی ته نکلونه ورواچوي، کیسې ورسره وکړي، دغه حالت څنګه دی اوس؟
فرشته جانې وایي اوس د ګزاره د زړه پوینو کوو، حالات چې ښه شول بیا به مینه کوو. کورنۍ هم بدبختانه دې موضوع ته ډېر پام نه کوي. اوس مثلا ماشومانو ته که دوی خپله مثلا دغه پخوانی حالت او حوصله او وضعیت دوی ته نه پاتې، لا اقل د بازار نه دوی لپاره دا کتابونه واخلي.
خو پخوا به مثلا خلکو د دې توان درلو چې کتاب واخلي، اوس به پلار مور وایي چې زه ډوډۍ نه سم ورکولی، ته به ما کتاب اخلي. ډېرې د کوچنیانو کیسې یو رقم تقلبي خوند لري، هغه واقعي کیسې ته نه پاتې کېږي. دا ولې؟
ځینې چې اوس نن سبا هر څه پروژې شوي دي، ماشومان ادبیات هم دغسې پروژې شوي دي. مثلا مونږ یوه پروژه رامنځته شي چې ماشومان لپاره دونه کتابونه دي، بیا هر لیکوال صاحب که پوهېږي پې نه که نه پوهېږي، بس داسې یو څه رامنځته کړي دې لپاره چې یو کتاب چاپ شي، یو نوم یې وشي. حال دا چې په دې برخه کې باید کسان وروزل شي. مونږ روزل شوي کسان ډېر کم لرو چې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې هغوی کار وکړي، هغوی د ماشوم په ارواپوهنه باندې پوه شي، هغوی د ماشوم په ذوق باندې پوه شي، هغوی په دې باندې پوه شي ماشوم څه خوښ خوي. ما دا ویلي ول چې د افغانستان په پانتونونو کې باید په لوړ زده کړو وزارت دې ته پام وکړي چې د ماشوم د ادبیاتو موضوع د ماشوم د ادبیاتو پانځیو په درسي نصاب کې شامل شي او ورته لاغه مهاله کار وشي.
تاسو چې د ادبیات د ماشومانو په برخه کې ځانګړی کار کوئ، مې د پلرونو ته څه وایاست؟ څه وکړي دوی چې د کوچنیانو ارتباط د پخوا سره قطع نسي او د دوی دغه دا امتیاز له لاسه ورنه کړي چې دوی کیسې واوري، نکلونه واوري، او دا مور ته وایي چې کتابونه واخلي، ځکه کې داسې مې د پلرونو په پیسې نه لري.
ګوري که ماشومان لپاره پخوانی فولکلوریک کیسې ډېر راپاتې دي، که څوک د پیسو نه لري چې مثلا کتابونه واخلي، دغه مې د پلرونو چې ماشومان ول دوی ته پلرونو کړي، دوی ته نیکونه کړي، دوی ته نیاګانو کړي، لا خل دا کیسې دی وي، او دغه دود چې ډېر پخوانی او ډېر سم ډېر پر ځای دود، دغه دود دی وساتل.
مننه ترمن صاحب، تاسو د کوچنیان لپاره ډېره ښکلی سندره لیکلې وه، سین څپې څپې، او فرهاد دریا دا سندره بللې ده. نو لنډ به سره واورو نو د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت.
مننه، کور مو ودان.
متاسفانه دغه سندر موږ نسو کولای چې مکمله یې نشر کړو، ځکه وخت مو بیخي ډېر کم دی. له کابل زموږ همکارانو د کوچنیانو پر حقونو باندې یو ځانګړی پروګرام راستولی دی، نو وخت به هغه پروګرام ته ورکړو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د ماشومانو د سویت غزي یا خوارزباکي په اړه خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د عام روغتي وزارت د سویت غزي پروګرامونو مسول ښاغلی ډاکټر شفیق الله صاحب دی. ډاکټر صاحب، په لومړي سر کې خرغلاس ترته وایو که راته وایي چې یو ماشوم کله په خوارزباکي یا سویت غزي باندې اخته کیږي؟
مننه. د ماشومانو د خوارزباکي یا د سویت غزي لپاره د سیمایان وخت یا مشخص سن کومګ وی وجود نه لري، بلکې ماشومان په هر سن کې کولای شي چې په سویت غزي باندې اخته شي. یعنی حتی اطفال یو تر دوه میاشتې څخه وروسته، یو میاشتې وروسته تر 15 کال پورې، یا هند 15 کال نه زیات ماشومان په سویت غزي باندې اخته کیږي. اما کوم چې په حساب لکه زیات هغه سن چې زیات سویت غزي پکې واقع کیږي، هغه د 15 کال پورې سن دی. بیا د غین هم کوم چې زیات ماشومان سویت غزي کیږي، دوه کال نه کم کی. لکه ارقام او عادت چې موږ لرو د ولایتونو نشو موږ کوم ارقام راځي، او ارقام موږ کتلی دي، انالیز کړی مو دي یا متحلل کړی دي. د ارقامو تحلیل موږ ته دا ښیي چې 80% سویت غزي د دوه کال نه کم ماشومان کې واقع شوی ده، او 22% سویت غزي د دوه کال نه پوچت ماشومان کې واقع شوی ده. نو په دې لحاظ موږ ویل شو چې زیات سویت غزي د دوه کال نه په کم ماشومان کې واقع کیږي.
څنګه پوه شو چې دغه ماشوم په خوارزواکۍ یا سویت غزي اخته شوی؟ یعنی علامې څه دي؟
د خوارزواکۍ لپاره ځینې خپل مشخص علامې دي. موږ خوارزواکۍ په دوه قسمه باندې تظاهر کوي. عموما یو د پړسو په شکل باندې تظاهر کوي، لکه یو ماشوم دی هغه پړسیږي، پړسیدلې وي، خصوصا پخونه د پړسوب د پخونه شروع کیږي. د یو ماشوم دواړه پخې پړسیدلې وي، لاسونه هم سره پړسیدلې وي، یا هم تنه د پخو پړسوب وي، نور ماشوم ډېر سالم معلومیږي، خو ولې یو پړسوب ورته پیدا شوی؟ د خپله د پړسوب د پخو دوه طرفه پړسوب د خپله د سویت غزي یو غټه علامه ده. طفل سویت غزي دی، ماشوم سویت غزي دی. یا هم نور علامې چې کوم دي، هغه شدیدن ډنګروالی، یو ماشوم شدیدن ډنګریږي، د هغه پختې چې دي حسابیږي، یو معلومیږي پختې معلومیږي، د شاته کمی چې په حساب د قفس صدري د اډوکې دي، دا یو معلوم میگی. ماشوم چې دی یو عضلي زوب لري، ټول عضلات یا ټول هغه کم چې مونږ ورته غوښه وایي د لاس ور کوي، تقریبا پوستکی تنه ماشوم پاتې کیږي. یو ماشوم دی یو د زړو خلکو د چهره باسي، چهره یې لکه د سیوي لکه د زړو خلکو. له بلې خوا د ماشوم ویښته چې وي هغه رنگ رنگ وي، او ډېر ماتېدونکي وي، ماتېدونکي شکل ځان ته نیسي، ډېر ضعیفیږي ویښته یې. دغه هغه لاین دی چې په یو سویت غزي ماشوم کې معمولا لیدل کیږي.
دغه سویت غزي د ماشوم لپاره څومره خطرناک وي؟
سویت غزي یو دغه اسباب نه لري چې په ماشومانو کې د مرګومیر علت ګرځي. تقریبا ارقام د سیخي چې هغه ماشومان چې 15 کال نه کم وي، او دغه 33% وفات یا مرګومیر د سویت غزي له لاسه ده. یعنی په 33% وفات کې د 15 کال نه کم ماشومانو د کې سویت غزي په یو شکل نه په یو شکل باندې داخله ده، په هغه کې شامل ده. یعنی علت د مرګ سویت غزي ده. په سویت غزي د ماشومانو د مرګومیر یو ډیر عمده سبب دی، او تقریبا د شوی چې په 3% د مرګومیر د ماشومانو کې سویت غزي خپل رول لري.
تاسو مخکې د علایمو په برخه کې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ماشوم د سویت غزي پر مهال په هغه وخت کېږي یا هغه نښې پکې را څرګندېږي. دغه سویت غزي ماشوم ته نورې څه ستونزې جوړولی شي؟ نورې کومې ناروغۍ ورته پیدا کولی شي؟
سویت غزي نه تنه ده چې په ماشومانو کې د مرګ میر سبب کېږي، بلکې نور زیات تاثیرات هم لري. که یو ماشوم د سویت غزي نه بیرته ښه هم شي، بیا هم ځینې مشکلات ماشوم ته پیدا کوي، لکه د قد لنډوالی یا د قد ټیټوالی هم دا مشکل دی چې د سویت غزي په نتیجه کې ماشوم ته پیدا کیږي. یا د ماشوم هغه ذهني او مغزي ذکاوت کمیدل، دا یو عمده ستونزه ده چې په ماشومانو کې پیدا کیږي د سویت غزي له لاسه. ماشوم نشي کولای چې په هغه ماشومانو په شکل چې درسته غزي شوي دي، د هغه ماشوم په شکل باندې په مکتب کې ښه درس وایي، د هغه ماشوم په شکل په مدرسه کې ښه درس وایي، یا د هغه ماشومانو په شکل باندې لوړو تحصیلاتو ته لاړ شي. نو ځکه چې د دې ماشومانو هغه ذهني ذکاوت راکمیږي، بلې خوانه د ماشومانو کې کله چې دا په غټانو باندې تبدیل شي، کله د ماشوم په یو پلویانو باندې تبدیلیږي، نو په آینده کې دوی سره زیات د قلبي تکلیفونه، همدارقم د شکر یا دیابت چې موږ ورته وایي، دا مشکلات د ماشومانو کې کله چې غټانو باندې بدلیږي، په غټ کاهل شخص باندې بدلیږي، په هغه صورت کې ورته دغه د قلبي مشکلات او شکر ورته پیدا کیږي. همدارنګه دا ماشومان چې دي ډیر زیات آرام وي، د اجتماع نه لري وي، ګوښه نشینی کیږي، هغه حرکي هغه چې دي فعالیتونه هغه د لاسه ورکوي. لبل خوانه ماشوم چې دی د تفکر او د قوت لاسه ورکوي. ماشوم نشي کولای چې تفکر وکړي، ماشوم نشي کولای چې نوي کارونه وکړي، نوي خلاقیتونه وکړي. دا هغه مشکلات دي چې د سوی تغذی په علت باندې ماشومان ته پیدا کیږي.
که دا راته وایي چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په سوی تغذی اخته دي؟
د سروې او په اساس باندې چې کوم مونږ سروې لرو، په افغانستان کې سوی تغذی یو عمده ستونزه ده، یو ډېر غټ مشکل دی. د ارقامو په اساس چې موږ لرو، تقریبا 1 میلیون څه زیات 1 میلیون ماشومان فلحال په متوسطه خوارځواکۍ او په شدیده خوارځواکۍ باندې په ټول ملک کې مصاب دي او هغه چې دا یو ډېر غټ رقم دی. او ورځ په ورځ باندې که چېرته موږ میندې د ماشومانو ته تغذیې ته تر اوسه توجه ونه کړي، نو حتی دا ارقام په زیاتېدو باندې دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او همکارو موسسو په دې برخه کې څه کړي دي چې د سوی تغذیې دغه کچه راکمه شي؟
د عامې روغتیا وزارت او نورو کاري شریکانو د تداوی د سوی تغذیې د تداوی لپاره ډیر زیات پروګرامونه لرو. خپل د سوی تغذیې تداوی د عامې روغتیا وزارت د اولویتونو د جملې څخه ده. موږ په ټول هیواد کې تقریبا 900 شاوخوا د سوی تغذیې د تداوی مراکز لرو چې هغه لاغه ماشومان چې د سوی تغذیې باندې مساوي غوته، هغه مخصوصه کما غذا چې ده هغه ورته ورکول کیږي. مهمه دی هغه په منظم شکل خپل ماشوم ته ورکوي، کلینیک ته راځي، غذا اخلي، په همدې رقم باندې ماشوم تغذیه کیږي او بالاخره د سوی تغذیې نه خلاصيږي. برلول دینه موږ په کلینیکونو کې هلته مسلکي کارمندان لرو، ډاکتران لرو، نرسان لرو، هغوی میندو ته د ماشومانو د تغذیې په اړه باندې لازمه معلومات ورکوي او هغو ته ښیي چې څنګه شي کولای چې په مناسب شکل باندې خپل ماشومان تغذیه کړي، هغه لارې چارې ورته ښیي. همدارقم برلول دینه هغه ماشومان چې هغه سوی تغذیه وي او اختلاطي وي، په دې معنی چې د سوی تغذیه پر څنګ کې د خورځاکۍ په څنګ کې هغه یا اصالات ولري یا نور څه مشکل صحي مشکل ولري، د هغو لپاره موږ په ټول ملک کې په ولایتي شفخانو کې او په ولسوالي شفخانو کې د سوی تغذیه د داخله بستر څنګه لرو چې د ماشومان داخله بستر کې یو کله چې اختلاطات خشوه بیا ورته تغذیه او سوی تغذیه خشوه بیرته دی او سالم ماشوم په شکل باندې اجتماع ته تقدیم کی.
مخکې لدې چې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته شي څه باید وشي؟
ښه پوښتنه ده. او دا هغه څه دي چې کچیرته میندې او کورنۍ یې مد نظر ونیسي او دا لارې او چارې درست تطبیق کړي، ماشومان په سوی تغذیه باندې اغشته نشي. ماشومان ته تغذیه چې ده د نسبت په عمر باندې په هر مرحله د عمر کې متفاوت تفاوت لري، پس په مخ شکل باید موږ ماشوم تغذیه هم کو. مثلا یو ماشوم تر شپږ میاشتې پورې باید یوازې د مور په شودو باندې تغذیه شي. د مور شودې د شپږ میاشتې پورې ماشوم لپاره کفایت کوي. که موږ بل هر څه ورکو، خپله بل هر غذا اضافي غذا ورکول، په دغه موده کې د سوی تغذیه سبب کیږي، سوی تغذیه ایجادولی شي. پس د شپږ میاشتې پورې که موږ یو ماشوم په منظم شکل باندې لکه څنګه چې ضرور ده هر رقم ته د مور په شودو باندې تغذیه کړو، مطمئن یم چې سوی تغذیه به کله هم په ماشوم کې واقع نه شي. په دې شرط چې مور ورته منظم شودې ورکړي، د شپې ورته شودې ورکړي، د ورځې ورته ماشوم ته شودې ورکړي او درسته شودې ورکړي، د شودو ورکولو طریقه منظمه وي، درسته وي، نو ماشوم نه سوی تغذیه کیږي. کله چې شپږ میاشتې پوره شوې، د شپږ میاشتې وروسته د مور شودې تنه د ماشوم لپاره کفایت نه کوي، دغه د وجود ضرورتونه نشي برا تکمیل ولې. نو په دې خاطر د شپږ میاشتې وروسته باید ماشوم ته متمم خواړه شروع شي. اوس که چیرته د شپږ میاشتې وروسته ماشوم ته متمم خواړه شروع نشو، بیا د پسوی تغذیه باندې اخته کیږي. متمم خواړو کې باید هغه خواړه کې باید منګه حیواني محصولات ولرو، لکه غوښه، د چرګو هګۍ، یا مثلا لکه شودې یا د شودو محصولات ماشوم ته باید ورکو. ماشوم ته باید منګه کوشش وکړو چې میوه ورته ورکو. ماشوم ته باید نور سبزیجات ورته ورکو، په څنګه کې غوړی ورته ورکو. د غذا کې باید غوړی شامل وي د ماشوم، همدارقم آیوډین لرونکي مالګه دغه په غذا کې باید موږ واچو، او د خپل شودو تر څنګه باید ماشوم ته د شپږ میاشتې وروسته متمم خواړه ورکو. نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولای شو چې ماشوم د سوی تغذیه دغه په واسطه باندې موږ وساتو.
که چیرې کوم ماشوم په سوی تغذیه اخته شوی وي، نو کورنۍ څه باید وکړي، څه باید ورکړي او څه ډول تداوی کړي؟
د سوی تغذیه لپاره که چیرته لکه څنګه چې ما د سوی تغذیه علائم ویل چې او شدیده ډنګروالی دی، د ماشوم رسپورز باندې د وزن د لاس اور کول یو مور پویږي چې زما ماشوم رسپورز باندې ډنګریږي وزن د لاس اور کې یا هم پړسو پیدا کړي زر تر زر باید نږدې ترين صحی کلینک ته باید مور ماشوم ورسوي. اول تر ډاکټر نو پوښتې چې زما ماشوم وګوري چې آیا دا سوی تغذی لري که نه لري. که چیرته ماشوم سوی تغذی درلودله د ډاکټر له خوا نه ورته لازمه مشورې ورکول کیږي، د غذا په رابطه باندې ورته مشورې ورکول کیږي. مور باید د ډاکټر د مشورو مطابق خپل ماشوم ته غذا ورکړي، او که چیرته خدای نه خواسته ماشوم سوی تغذی و هغه غذا چې ورته په کلینیک ورکړ شوې ده هغه باید ماشوم ته په منظم ډول ورکړي، په څنګ کې یې خپله شودي ورته ورکړي او په څنګ کې ورته کورنۍ غذا ورکړي په منظم شکل، ماشوم د سوی تغذی نه انشاءالله چې ښه شي.
په افغانستان کې د ډیرو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه هم دوی خپلو ماشومانو ته ډیر ښه خوراک نشي ورکولی. نو که د یو چا اقتصادي وضعیت ښه نه وي هغه څنګه کولی شي چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ یا سوی تغذی څخه وساتي؟
که موږ وګورو د خپل د سوی تغذی شیو یا څونه واقعیت د سوی تغذی چې موږ لرو چې ما ولی تقریبا یو میلیون دي، او له بلې خوانه که وګورو چې هغه کورنۍ چې مطلقا د فقر د خط لاندې ژوند کوي هغه سره مقایسه کو، نو هغه کورنۍ چې د خط مطلق د فقر د خط لاندې ژوند کې شاید کمی وي، یعنی سوی تغذی واقعیت زیات دي. او دا په دې معنا ده چې نه تنها دا چې هغه کورنۍ چې هغه فقر اقتصادي فقر سره مواجه دي، بلکې هغه کورنۍ کې چې اقتصادي فقر نشته دی هلته هم سوی تغذی شته. چې زیات علت موږ نشو ویلی چې تنها د غذا کموالی دی، بلکې دغه نادرست د تغذی نادرست طریقې دي چې په حقیقت کې ماشومان سوی تغذی شي. یعنی میندې نه پوهیږي چې ماشوم ته څنګه غذا ورکړي. دا بیشتر زیاتره د سوی تغذی سبب کیږي نسبت دې ته چې یو سړی مطلق د غذایي فقر سره مواجه وي. بیا هم که څوک په کور کې خدا نه خواسته داسې یو کورنۍ وي چې هغه ونشي کولی چې خپل ماشوم ته لکه هغه لازمه غذا ورکړي ورته له هغه غذا ته دسترسي ولري، بیا دې هم کوشش وکړي چې د دې ماشوم غذا ته زیاته توجه وکړي. زه مطمئن یم چې په هر کور کې هګۍ پیدا کیږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې وریژې پیدا کیږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې لږ یا ډېر غوړي پیدا کیږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذا چې په کور کې لرو د دې نه درسته استفاده وکړو، هغه سره یو ځای کړو، زه مطمئن یم چې په هر کور کې هغه کورنۍ سبزي پیدا کیږي، پالک پیدا کیږي، حتماً یو څه پیدا کیږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذاونه کوم چې موږ په لاس کې دي د دې نه درسته استفاده وکړو، سره یو ځای کړو، مختلفې غذاګانې ماشوم د شپږ میاشتو وروسته ورکړو، دا به خپله د ماشوم د سوی تغذی په جلوګیري کې به عمده رول ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو خیچری، قدر من اوریدونکو، د دود دستور تر سره کول هغه څه دي چې اکثرو کسانو ته عملی کول ضروری کار ښکاري. د خلکو په وینا د ښه خبره ده چې د خپلې سیمې دود دستور لکه د کوژدې په دستمال کې پیسې اچول، د ناوې روی دیدنی ورکول، د نوې زیږیدلي ماشوم مبارکي کول، د مسافر د لیدو په وخت پیسې کې خودل او داسې نور هیر نشي، ځکه دا ډول دود دستور د خپلوانو او دوستانو په منځ کې مینه ډېروي. خو په دې شرط چې دا رواجونه له توان سره برابر وي، نه دا چې له اقتصادي پلوه دومره درنه شي چې د خپلوانو تر منځ د نږدېوالي په ځای د سرخوږۍ سبب شي. دا چې ولې ځینې ملامتونکي دودونه ورځ تر بلې ډېریږي، علت یې د خلکو تر منځ بې ځایه سیالي ده. د ننګرهار اوسیدونکی همایون وایي چې اول د دوی په خپل کور کې له وس او توان نه پورته دودونه کېږي.
تر سل او تر دوه سوه تر پنځه سوه ډالر پورې ما لیدلې دي چې یو چا ناوې ته ورکړي دي، ورکړي دي، خو په دې صورت داسې نیولې دي خلک ته ښکاري چې ما ورکړي، د خپل نوم په خاطر چې پلانیم یو سل یا دوه سوه یا پنځه سوه ډالر ورکړي چاته. زیاتره مې همداسې لیدلي لکه ورور مې یا تره مې، خو دا ښه کار نه ده. ولې ښه کار نه ده؟ طبعا داسې خلک ما لیدلي چې قرض کړي دي، ورکړي دي، په دا خاطر باندې لږ ذره خپل بلسن سره پکې وغځوي، حتمن یې را قرض کا ورکړه یا حتمن یې پیدا کړه ورکړه، خو که چا وسه کېږي او یو ډیر محدود شی ورکه یا پیسې نه یو بل شی وکړي هغه پې خوشاله شي لکه ټیکرای یو بل شی، نو ښه خبر ده.
دا چې د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي څه وخت رامنځته کیږي، د کابل له اوسیدونکي مریم نمو پوښتلی. هغه وایي داسې هم شوي چې د خپلو ماشومان حق نورو ته په سیالۍ کې ورکړی.
مجبور یې څه ویسو، نو موږ سره هغه پیسې را وړي دي، موږ مجبور یې چې سیالي ورسره وکړو، نو ما د ماشومانو نه د خولې نه ورښم. هغه اما سې موږ سره کړی ده، را وړی ده، سیالي یې را وړی ده.
د پکتیا اوسیدونکی جاوید بیا وایي چې د دوی په سیمه کې کله چې کوژده کیږي نو د دستمال اخیستلو په وخت پیسې په شکور کې ټولیږي.
کله چې څوک له یو چا سره خیخی کوي د هغې د دسمال اخیستلو لپاره ځي، یا مونږ ورته وایي چې خواږه اخلي. زمونږ انانه داسې ده چې شکور راوړلی کېږي، مونږ ورته شکور وایي، په شکور کې یو څه دسمال واغوي. بیا نو دا حاضرین مجبور دي چې له خپله جیبه یو څه پیسې په هغه کې واچوي چې دا د خور خوړلنې شکور دی. په هغه مجلس کې داسې کسان ناست وي چې دا توانایي نه لري چې دې ځای کې پیسې واچوي، هغه ډېر کم راځي په دې هغه کې. کاشکې دا یو یا دوه وای یا درې وای، دا چې خپل خپلان څوک راځي د هغو ډېر زیات ملامتونکی کېږي د یو چا لپاره چې هغه په اقتصادي ډېر کمزوری وي.
له کوژدې وروسته بیا واده وي، په واده کې هم د پیسو راکړه ورکړه ډېره وي. لکه کله چې د ناوې موټی خلاصوي ټول راغلی کسان به پیسې پکې کړي، لاغه وروسته بیا د ناوې د مخکتنې په نوم پیسې ټولېږي. د کابل اوسېدونکي مینه وایي چې دلته هم بیا د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي د بې وسلو کسانو ملامتوي.
په ناوې باندې چې یو څوک د مخ روپۍ ورکوي یا چې 500 ورکوي، بل د هغه د زد نه کوشش کوي چې تر هغې ډېرې ورکي، زر ورکي، تر هغه پورته کوشش کوي. په داسې حال کې چې هغوی بې وس هم نه لري، د خو مونږ شاید د دې رواجونو د دې سیالیو په هره برخه کې مثلا یو څوک تا ته ډالۍ درکوي او ته مجبور یې چې بې بېرته هغې ته بیا بې وس کې ډالۍ ورکړي. دا ضرور نه ده چې ته یې بېرته درکړي، تا ته یې درکړي هغه وس درلود. زمونږ ټولنه کې دا رواج دی او سیالۍ کې هر څوک کوشش کوي ځان
د کابل اوسېدونکی احمد وایي چې داسې هم شوي چې میرمنې د کور د خرڅ پیسې په مبارکیو کې ورکړي.
مسافر راځي پیسې دي، یا د چا کور کې ماشوم پیدا کېږي پیسې دي، که 5 کوره کې ولري لس کوره نور دا پیسې نه لري، دغه توان وسه نه لري. او دا خبره اکثر ځایو کې ما لیدلې دي، کور کې یو څه پیسې ورکړي دي، یو څه دپاره چې ماشومان ته جامې واخلي یا خوراکي مواد پرې رانیسي. هغه وایي چې پلانې پیسې دې څه کړي چې هغه ورځ مې درکړې دویم ځلې که غواړي. پلانې راغلې او مبارکۍ ته ورغلم، هغې ته مې ورکړې. سفر نه راغلې یا کور کې ماشوم پیدا شو، هغې ته مې ورکړي. دا بد رواجونه دي چې په برود زمان کې د دې لمنه ټول شي. ښه خبره ده، یو ځای کې مزدوري کوي، نو دوی دومره توان نه لري د ورځې ډېرې پیدا کړي، 150-200 روپۍ پیدا کړي. نو دا که بیا هغوی سره دغه سیالي او شریکي وکړي، نو بیا هغه خپل کور دی مجبور دي ستاسو فرم ده چې هغه وسپموي، د خپل کور د خوراک، د ماشومانو د جامو نه وسپموي، او هغوی سره خپل رسم و رواج پر ځای. زه خپله دا عادت نه لرم، مریض پختې د څه بیا څوک د مسافر نه راغلی میوه ور وړمه، ولې که راسه دونه پیسې هم نه وي چې هغه میوه واخلم، پیسې هم نه ورکوم، ورځم په ورین تندي ورسره ستړي مشي کوم. بل چا چې راته راوړي هم ډېر ورته شویمه، دوباره مې ورکړي، واپس مې ورکړي، نه مې دی اخیستي. ود
د ننګرهار اوسېدونکو وګمه بیا سره لدی چې په دې پوهیږي چې په مبارکۍ کې لوس او توان نه ډېرې پیسې ورکول د کورنۍ اقتصاد ته ډېر توان رسوي، خو بیا هم دا کار کوي.
زه هم که رښتیا وایم کوم دا شیانو ته یو څه ارزش ورکوم، مګر باید ور نه کوم، نو دا زما خپل یو منفي پوینټ دی.
افغانستان یو بیوزله هیواد دی، دلته ډیر لږ کسان شتمن دي. د ګڼو کسانو په باور دا به خوي چې هر سړی له خپلې برستنې سره پښې وغځوي.
په دې ښه پوهیږو چې په نن ورځ افغانستان کې د موږ او تاسو اکثریت وګړي اقتصاد یو څه ضعیف دي، نو دوی باید هغه کسانو سره چې د دوی اقتصادي وضع ښه ده ځان په څه کې برابر کړي، په علمیت کې د دوی کوشش وکړي، نه چې په دو مزخرفاتو کې.
د ځینو سیمو خلک بیا یو له بل سره سیالي نه کوي، څه چې په توان کې وي هغه په مبارکیو کې کړي. په دې اکله دوه تنه د کابل اوسېدونکي وایي چې د دې کار ګټه دا ده چې یو خو خپله ځان نه قرض دره کوي، بل نورو کسانو ته هم دود نه درنوي.
نه نه دا خبره نه ستا زر واچي له مالا زر، دا خبره نه بد وس خبره در وسو سلا چې څوک زر اچي څوک پنځه واچي
پیسې ورکوي، که سلور کوي، که زر کوي، که شلز کوي، دا خپل کاروبار دی. نو دا روای کدی هغه ماشوم نه په کور کې تول شوی دی مبارکۍ له ورغلی با یوسف خلوات کې، یو له جامی ورکی او یو له پیسې ورکی. نو هغه تک جامی نه کړی، دا په واسه کې ته پیسې ورکی، دا خره وای دی. دا خو دې به دوستی زپکیږي پراخه کیږي، نو دا کاری خدای زه خودی کار تایید کوم.
دا چې روان شناسان د دې ستونزې د حل پاک لڅوي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمی نه مو پوښتلې دي.
خرافاتي کارونه، انانوي کارونه، سیالۍ، همچشمه او رقابتونه ډېر بیخي اوش تر رسیدلې خپل. دغه په یو ډول یو ستونزه ده، دا یو خرافي کار ده، دا یو ناوړه کار ده. کوم غواړو چې دا ستونزه حل کړو، اول باید په دغه برخه کې موږ سره رسنۍ مرسته وکړي، خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. دا خلک دا کار په دې خاطر کوي چې د دوی پوهه کمه ده. په دویم قدم کې هغه اشخاص، هغه افراد، هغه خلک چې په دغه برخه کې مرسته کوي سي، هغه څوک چې مشوره مو تر کولای سي، له هغوی سره باید مشوره وکړو. مثلا دیني علما مو سره په دې برخه کې مرسته کولای سي، ښوونکي مو سره مرسته کولای سي، او ډېر نور نخبه او مخور کسان خلک کوي سي مو سره مرسته وکړي او دا ستونزه حل کړي. د هر هغه څوک چې دغه کار کوي، دی رواني ستونزه لري. ګورئ، د قرآن عظیم الشان آیت ته وایي اسراف ګناه ده، نو دا خو اسراف ده.